بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
قدرمنو اوریدونکو، نننۍ خپرونه د علي اربابي په آواز د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د یو سلو پنځه دیرشم او یو سلو شپږ دیرشم آیاتونو په تلاوت سره پیلو چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما نبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایه چې مونږ د ابراهیم د رښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته رالیګل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیګل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نکو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
د تهران یړي عزت منور دن کو زمون سلامونه و منئ. نن د چهارشنبه ورځ د 1400 لومړی هجری لمریز کال د وری د میاشتې لسمه د 1443 هجری قمری کال د شعبان د میاشتې وشتمه او د 2022 میلادي کال د مارچ د میاشتې دیرشمه نیټه ده. وګورېدونکو، تاسو په دغه خپرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یو سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې له واټیکان څخه د کاناډا د اصلي اوسیدونکو غوښتنه نومیږي. بیا د تاریخ پاڼې پروګرام لرو، ورپسې د بینقابه امریکا 19 پروګرام هم درته وړاندې کوو، او په آخر کې به د نوروز اختر په هکله ځانګړی پروګرام درته هم وړاندې شي. خوږو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی او د غراز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې ادرس او درک دی farstoday.com/bs. خو اوس به وګورو چې د دې وخت نړیوال مهم خبرونه څه دي. وخت په ایران کې د سهار 2 بجې. اول د خبرونو مهم ټکی، ایران او چین د افغانستان په خپلواکۍ او ملي وحدت ټینګار لري. د انجلیو د ښوونځیو پرانستل د طالبانو فیصلې ته ضرورت لري، او روسیا په اوکران کې پوځي عملیات کموي. اوس پورا خبرونه صادق حسین درته اوروي. اسلامي ایران او چین د افغانستان په خپلواکۍ او ملي وحدت ټینګار لري. ایرنا خبری اجانس راپور ورکړی، د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان نن سهار وختي د چین تونشی ښار ته د ورتلو په وخت چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د دریمې غونډې د ترسره کېدا ځای دی، وویل ایران او چین د افغانستان د خلکو په خپلواکۍ، ملي وحدت او حق باندې ټینګار لري. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د پرون د یو سیاسي پلاوي په مشرۍ د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په دریمې غونډې کې د ګډون لپاره د چین په ختیځ کې په انهوی ولایت کې پروت تونشی ښار ته روان شوی. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان په ټویټر پاڼه کې په دې خبرې باندې ټینګار سره چې د افغانستان د نړیوالې ټولنې د زیات پام مستحق دی، وویل چین او ایران هیله مند دي چې ثبات لرونکی، پراختیا موندونکی او له ګاونډیو سره تعامل کوونکی افغانستان وویني. د افغانستان په چارو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر ځانګړی استازی حسن کاظمی کومی، د ایران د خارجه وزارت د جنوبی اسیا د چارو مسؤول او د وزیر مرستیال سید رسول موسوی، د ایران د اوکیانوسی او د ختیځ اسیا د چارو مسؤول او د وزیر مرستیال رزان زینب، او د خارجه وزارت د روسیا د چارو مسؤول او د خارجه وزیر مرستیال علی رضا حقیقیان په دغه سفر کې له خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان سره ملګری دي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د خارجه وزیرانو دریمه غونډه نن د 2 ورځو لپاره د چین په تونشی ښار کې د ایران د اسلامي جمهوریت د چین د پاکستان د تاجکستان د ترکمنستان ازبکستان او د روسیې د خارجه وزیرانو په ګډون سره وشي. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د باندنیو چارو د وزیرانو دوهم غونډه د تیر میلادي کال د اکتوبر د میاشتې په 28مه نیټه د ایران د اسلامي جمهوریت په قرباتو په تهران کې شوې وه. د ایران اسلامي جمهوریت د سیمې او د دنیا د یو غشیندونکي هیواد په توګه تل په خبرو اترو او سیاسي لارو سره د افغانستان د کړکېچ په شمول د سیمې د کړکېچونو د حل کولو کوشش کوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی زمو د مخکې په دې خبر سره چې افغانستان تل د ایران له اسلامي جمهوریت سره تر ټولو ښې اړیکې لرلې دی ویل. د ایران اسلامي جمهوریت د افغانستان له خلکو حکومت سره هر ډول مرستې کړې دي. یمن کې د انساني ناورین د دوا مخه باید ونیول شي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی په سیاسي چارو کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر لوړ رتبه سلاکار علی اصغر حاجی د یمن دورانونکي جنگ او د یمن د خلکو پر ضد سعودي عربستان د ائتلاف د ظالمانه کلبنده د اتم کال رسیدا ته په اشاره سره په دغه هیواد کې د انساني غمیزې د دوام په مخنیوي ټینګار وکړ. په سیاسي چارو کې د ایران د باندنیو چارو د وزیر لوړ رتبه سلاکار علی اصغر حاجی پرون د یمن د وروستیو بدلونونو او په دغه هیواد کې د انساني غمیزې د هواري د څرنګوالي په باره کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سلا مشورو په دوام کې د یمن په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي هانس ګرونبرګ سره ویډیو کانفرنس وکړ. هغه د یمن دورانونکي جنگ او د یمن د خلکو پر ضد د سعودي عربستان د ائتلاف د ظالمانه کلبنده د اتم کال پیلې داته په اشاره سره هیله وکړه. د سیاسي خبرو اترو دوربند ټینګېدا د کلبنده د ختمولو لپاره د عملي اقداماتو او د سیاسي کوششونو په رڼا کې د انساني غمیزې د دوام مخه نیوی وشي. د انجلایو د ښوونځیو پرانستل کې دا د طالبانو پریکړې ته اړتیا لري. ساده افغان خبری اژانس راپور ورکړی د افغانستان د طالبانو د موقته حکومت د معارفو د وزارت ویاند عزیز احمد ریانوایی له اووم ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې د انجلایو د ښوونځیو پرانستل د طالبانو د مشرانو په فیصلې پورې اړه لري. هغه وویل تر اوسه دغه وزارت د کابل د جنو د ښوونځیو د بیرته پرانستل کې دا په هکله هیڅ کوم حکم نه دی ورکړل شوی. عزیز احمد ریان بیا زیاته کړه د افغانستان د جنو د ښوونځیو د تړل کېدا په باره کې فیصله د طالبانو د اسلامي حکومت د مشرانو لخوا غوره شوې ده او همدا و د دغو ښوونځیو بیرته پرانستل کېدل هم د طالبانو د مشرانو له نظر سره اړه لري. دا په داسې حال کې دي چې لا دې مخکې د افغانستان په بلخ ولایت کې زده کوونکو او معلمانو ویلي و طالبانو په دغه ولایت کې د ښوونځیو د بیرته پرانستل کېدا حکم ورکړی، خو شرط یې دا دی چې انجلۍ به ستر او حجاب رعایت کړي. د طالبانو د موقته حکومت د معارف وزارت ویان عزیز احمد ریان د دغه موضوع په حق له د بخبرۍ په اعلانولو سره وویل د معارف وزارت د بلخ ولایت د انجلۍ د ښوونځیو د پرانستل کېدا په حق له خبر نه لري او په دې حق له تحقیق کوي. په افغانستان کې د پاسپورټونو بهیر له سره پیلېږي. ساده افغان خبری اژانس راپور ورکړی د افغانستان د طالبانو د موقته حکومت چارواکي له راتلونکې اونۍ څخه د هیواد خلکو ته د پاسپورټونو د ورکولو بهیر پیلوي. په افغانستان کې واکته د طالبانو له رسېدا وروسته د بېروزګارۍ او د اقتصادي کړکۍ زیاتېدا د خلکو پراخ مهاجرت ځان پسې لرلی دی او د پاسپورټونو د ترلاسه کوونکو کسانو شمېر بیخي زیات شوی دی. طالبانو زیاته کړې ده د پاسپورټ ترلاسه کوونکي کسان له دې وروسته کولی شي په آنلاین بڼه په انټرنټ باندې د پاسپورټ د ترلاسه کولو پورما ډکه کړي. په افغانستان کې د وسلو د راغونډولو په هکله اوس یو راپور درته وړاندې کوو، هیله ده چې خوښ مشي.
مسئولان از جماوری د حامل صلاح در ولایت کنر در شرق افغانستان از نزد افراد غیر مسئول خبر داد. مولوی وحید الله محمدی سخنگوی فرماندهی قلو اردو د سدیه که خالد بن ولید میگوید کمیسیون ویژه گماشته شده از سوی وزارت دفاع ملی حکومت موقت طالبان برای جماوری صلاح و وسایت و تجهیزات نظامی برای ولایت شرقی.
عزتمن اردوونکو بخښنه غواړو چې دغه راپور په پارسی کې دی او په پښتو کې نه دی چمتو شوی. اوس خبرونو ته دوام ورکوو. د اسرائیلو 15 خاریز په ډزو هلاک شوی دی. ایران پریس خبری اژانس راپور کړی د سهونستزم سرچینو بیگا د تلابی په ختیځ کې په بنی براک سیمه کې د ډزو خبر ورګاړ. په دغه ډزو کې کابو 15 سهونستان هلاک شوی او یو شمیر نور ژوبل شوی هم دی. د سیاونستی سرچینو د اعلان پر اساس په موټر سایکل سی وسپارکاس په کلاشنکوف سره په سیاونست میشته خرګي خلکو ډزې وکړې او تر اوسه د ډزو عامل نه دی پیژندل شوی، خو قوي احتمال شته چې دغه پیښه د دوو ورځو د مخکې پیښې په شان د مقاومت ډلې ترسره کړې وي. روسیا په اوکراین کې پوځي فعالیتونه کموي. ایرنا خبری آژانس راپور کړی، روسیې پرون په استانبول کې د اوکراین او د روسیې د استازندوی پلاوی ترمنځ له خبرو اترو وروسته وویل مسکو په پاون اندازه د اوکراین په شمال کې د خپلو عسکرو د پوځي فعالیتونو د کمالو اراده لري. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال الکساندر پومینویل مسکو فیصله کړې ده چې د متقابل اعتماد د زیاتولو او د خبرو اترو د دوام لپاره د ضروري شرایطو د رامنځته کولو او د موافقې نهایي هدف ترلاسه کولو او د موافقې د لاسلیک کولو لپاره د اوکراین د پلازمېنې کیې په شاوخوا او د غراز چیرنخیب ښار کې پوځي عملیات کموي. له اوکراین سره د روسیې لوړ رتبه مرکچي ولادیمیر میدینسکی پرون د استانبول د خبرو اترو له ختمېده وروسته وویل د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی سره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین کتنه یوازې په هغه بڼه کې امکان لري چې د دواړو هیوادونو خارجه وزیران په حق له موافقه وکړي. میدینسکی زیاته کړه روسیه به د خبرو اترو په آخري پړاو کې د اوکراین په وړاندیزونو باندې په نږدې راتلونکي کې غور وکړي او نتیجه به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته اعلان کړي چې د مسکو نهایي ځواب چمتو شي. د اوکراین د سازندوی پلاوی غړي ویلي دي موږ د خبرو اترو په آخري پړاو کې وړاندیز کړی دی چې یې به له مسکو څخه د امنیتي تضمینونو د ترلاسه کولو په بڼه کې بې پلوه دریځ غوره کړي، کوم چې په پوځي تړونونو کې له شامل دام یا نورو هیوادونو ته د پوځي اډو له ورکولو څخه د اوکراین د ډډه کولو په معنا دی. په استانبول کې د روسیې او د اوکراین د مرکچیانو د خبرو اترو د نوي پړاو په ختمېدا سره د ترکیې خارجه وزیر وویل د روسیې او د اوکراین مرکچي پلاوی د ځینو مسایلو په هکله موافقې ته رسیدلي. بل خبر دا چې له اوکراین سره د روسیې لوړ رتبه مرکچي ولادیمیر میدینسکی له اوکراین سره د سولې د خبرو اترو له ختمېدا وروسته د دغو خبرو اترو په رغنده بللو سره وویل روسیې نن نیت لري په اوکراین کې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره دوه ګامونه پورته کړي او د روسیې پر ضد د جو بایډن څرګندونې د غمیزې سبب کېدلی شي. ایرنا خبری آژانس راپور کړی، د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې میرمن ماریا زاخاروا پرون د مسکو او د روسیې د چارواکو پر ضد د امریکا د ولسمشر جو بایډن د احساساتي وینا د پایلو په هکله خبرداری ورکړ. هغه وویل هیله من یم چې د امریکا د ولسمشر جو بایډن دا ډول لمسونکي څرګندونې سبب نه شي چې بایډن په خطرناک لاس کار پورې کړي چې ټوله دنیا تر اغېز لاندې ورولي. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ
د تهران ریډیو عزت من اوریدون کو اوس به سیاسی تبصرہ در تروڑان دی کوچ لو ټیکان څخه د کینیډا د اصلي اوسیدونکو غوښتنه نومیږي. کاتولیک کلیسا ته اړونده ښوونځیو کې چې څلورو ساعته تدریس ورکوي له غمیزو او وژلو څخه پاتې کنډایي اصلي اوسیدونکو په تیرې دوشنبې ورځ د دنیا د کاتولیکانو له مشر او د واټیکان له رئیس پاپ فرانسیس سره د دغو جنایتونو سندونو ته چې په زرګونو اصلي اوسیدونکو ماشومان یې وژلي دي لا محدودیت پرته د لاسرسي غوښتنه وکړه. پاپ فرانسیس تر یو ساعت پورې د میټیس او د انیوټ کبیلو له استازو سره کتنه وکړه. ټاکل شوې ده چې په راتلونکو ورځو کې د کانډا د دوو نورو کبیلو له استازو سره هم کتنه وکړي. د کانډا د میټیس کبیلي اصلي اوسیدونکي په کلیسا کې د ساتلو مخینو ته له محدودیت او خنډ پرته د لاسرسي غوښتونکي دي. د کانډا په ښوونځیو کې د ترسره شوي غمیزو په باره کې اوږد او پرله پسې جنجال ته چې په 2018 میلادي کال کې د کانډا په لویدیځ کې په بریټیش کولمبیا ولایت کې د اصلي اوسیدونکو په ښوونځي کې چې شپه ورځ تدریس ورکوي او په 1988 میلادي کال کې تړل شوی او بیا د خلکو پام واوښته. ګومان کېږي چې اوس هم په دغو ښوونځیو کې د وژل شوي کسانو د خښېدا په سلګونو نه کشوي ځایونه شته. د کانیډا کاتولیک کلیسا د کانیډا له حکومت سره یو ځای په تیرو څو پیړیو کې د اصلي اوسیدونکو ماشومانو سره په غیر انساني چلندونو کې د سلګونو ښوونځیو او ادارو په جوړولو سره چې هلته یې ماشومان له خپلو کورنیو څخه جلا کړي وو او هلته یې دغه ماشومان ساتل مهم رول درلودلی. د کانیډا ځایي خال په 15مې میلادي پیړۍ کې د امریکا له کشپېدا مخکې د کانیډا اصلي اوسیدونکي وو او اوس هم د نننۍ کانیډا د سرحدونو دننه ژوند کوي او په کې لومړي قومونه او نیوټ او میټیز قومونه شامل دي. د شمیرنو پر اساس کانیډا څخه د پاسه 200,000 اصلي اوسیدونکي لري کوم چې په بدو شرایطو کې ژوند کوي او په دوی کې د بېوزلۍ د ځان د وژلو او په نشې د روږدې کېدا اندازه ډیره زیاته ده. په حقیقت کې د کانیډا اصلي اوسیدونکي د کانیډا د حکومت او کمپاله سیاستونو له کبله له ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. د کانیډا له اصلي اوسیدونکو سره د حکومت له توپیر څخه ډک چلند اوس هم دوام لري او د بشري حقوقو موسسې غبرګون ته اړ کړي دي. توا چې په 1906 او یا میلادي کال کې د کانیډا د اصلي خلکو قانون دقیقا د توپیر پر اساس جوړ شوی دی. د کانیډا لسلی خلکو سره د انسان ضد کړچار یو ښکارنه خا په کانیډا کې د لسګونو ډلیزو قبرونو کشپېدل دي. په 13 میلادي کال کې د کانیډا په بیلابیلو سیمو کې په ښوونځیو کې چې شپه او ورځې تدریس ورکوي څو ډلیز قبرونه چې پکې په سلګونو کوچني ماشومان ښخ شوي کشف شوي وو. دغه ښوونځي چې کالیسا تړوند او په زوره د کانیډا د اصلي اوسیدونکو ماشومان له دوی څخه جلا کول او دغه کار د هویت د بدلولو او د اصلي مالکانو د کلتور د له منځه وړلو لپاره د کانیډا د حکومت د هڅې په لړ کې ترسره کېده. په کانیډا کې د دغو ډله ییزو قبرونو مندل په حقیقت کې د دغه مسالې یادونه کوي چې شمالي امریکا ته د اروپایي هیوادونو د خریزو د مهاجرت له وخت څخه هم د کانیډا اصلي اوسیدونکي له سیستماتیک توپیر سره مخامخ دي او دغه بهیر اوس هم دوام لري. که څه هم د کانیډا لومړي وزیر جسټین ترودو په ځینو اقداماتو سره کوشش کړی دی چې ځینو ځایي قومونو ته محدوده کوربکۍ ورکړي او د اصلي اوسیدونکو د ماشومانو د ډله ییزو قبرونو د شوا کېدا له کبله رسوایي جبران کړي، خو له دې سره سره د کانیډا د اصلي اوسیدونکو پر ضد زیات ظلم او توپیر د هیواد په تاریخ کې جړه لرلې ده او په دا ډول تبلیغاتي اقداماتو سره د جبرانیدا وړ نه دي. د کانیډا د ځایي خلکو د ملي ټولنې مشر پیری بلګریډ په دې خبرې سره چې د کانیډا په پخوانیو ښوونځیو کې چې شپه او ورځې تدریس ورکوي د ډله ییزو قبرونو موندل کومه نوې خبره نه ده او هغه یې زوړ زخم وبله چې تل یې ښکاره کېدل دردونکي دي. دا په داسې حال کې دی چې کانیډا د بشري حقوقو ستر ادا کوونکي ګڼل کېږي او تل د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شان نړیوالو ټولنه کې په ځینو هیوادونو چې د لویدیځ له سلطې سره مخالف دي سخته نیوکه هم کوي. سره له دې د کانیډا د بشري حقوقو کارنامه ډیره تیاره ټکي لري چې تر ټولو مهم یې د کانیډا له اصلي اوسیدونکو سره ناوړه کارچاټ، د ډول ډول محدودیتونو توپیرونه او د هغوی پر ضد د دبونې مالول پکې شامل دي. تهران د ایران اسلامی جمهوریت غږ.
د تاریخ
پاڼه
ډیر عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، اوس هم د تاریخ او بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1401 هجري لمریز کال د وری د میاشتې لسمه نیټه ده چې د 1443 هجري قمري کال د شعبان المعظم یا د برات د میاشتې له 28مې او د 2022 میلادي کال د مارچ له دیر شمی نیتی سرا سمون خوری. نه سوا دری پینزوس کال پخوا د چلور سوا نویم هجری قمری کال د شعبان د میاشتې په 28مه نیټه په ابن فندوق مشهور د اسلام یو لوی پوه ابوالحسن علی ابن زید د ایران د شمال ختیځ په بیهق ښار کې وزیږید. هغه په بیلابیل علوم من جمله حدیث، فقه، ادبیات، ریاضیات او حکمت کې له ډیر مهارت او دانش برخمن وو او د حکیم عمر خیام په شان د خپل وخت دانشمندانو په محضر کې دانش زده کړ. تاریخ بیهقی د ابن فندوق د فارسی او تر ټولو مهم کتاب دی. هغه په دغه کتاب کې جغرافیایی او تاریخی حالات بیان کړي او د بیهق په شان د مشهور کورنیو او شخصیتونو حالات تشریح کړي. دغه کتاب د شپږمې هجری قمری پیړۍ له مهمو تاریخي سرچینو او د فارسی نثر له شو نمونو څخه دی. د ابن فندوق په مهمو آثارو کې لباب الانساب، تفسیر نهج البلاغه او قواعد علوم الطب ته اشاره کولی شو. هغه په 1515 هجری قمری کال کې وفات شو. شپږ سوه اوولس کاله پخوا د 1028 هجری قمری کال د شعبان په 28 نیټه د مصر یو مسلمان قاضي او فقیه ابن عراقی په مکه ښار کې له نړۍ سترګې پټې کړې. هغه په 1028 هجری قمری کال کې وزېږېد او له ماشومتوبه یې د خپل پلار چې د حدیث د علم یو مشهور عالم و په محضر کې دغه علم زده کړ. ابن عراقی وروسته له نامتو استادانو څخه په استفادې سره د خپلو معلوماتو بشپړولو ته مخه کړه او څه موده وروسته د خپل وخت د مشهور عالمانو په کتار کې راغی او د حدیث او فقه تدریس یې پیل کړ. له دغه مصري فقیه په عربي ژبه کې یو لړ تالیفات په یادګار پاتې دي. یو سلوه او یا کال پخوا د 1028 هجری قمری کال د شعبان په 28 نیټه د نبوت او مهدویت دروغجن دا کونکی سید علی محمد شیرازی چې په باب مشهور شو اعدام کړی شو. هغه په 1015 هجری قمری کال کې په شیراز کې وزېږېد او د مدرسې له وخته شیخیه په شمول ځینو غړېدلي عقیدو سره آشنا شو. شیخیه پیروانو جسمانی محشر نه منه او د امام زمان جل الله تعالی فرجه و شریف زور ډیر نږدې بالا. له دې کبله کله چې سید علی محمد باب په لږ سواد سره خپل ځان د حضرت مهدی علیه السلام واسطه و بالا، هغه یې د مشر په توګه ومانه. خو علی محمد باب په دغه چټي ادعا بسنه ونه کړه او یوه موده وروسته یې ځان امام زمان معرفي کړ. هغه چې د شکمنو بهرنیو عواملو او جاهلو پیروانو له ملاتړ برخمن و، څه موده وروسته یې ځان پیغمبر و باله او ادعا یې وکړ چې د اسلام دین یې منسوخ کړی. دغه لاپې وهونکو ادعاګانو او په تېره بیا د باب د پلویانو، بلواګانو، خلک، عالمان او حکومت دې ته اړستل چې د هغه دروغ اشوه او هغه ته خبرداری ورکړي. علي محمد باب د څو ځلو توبه باوجود د همدغه راز د شریعت پر ضد خپل اقداماتو ته دوام ورکړ، تر دې چې د قاجار مشهور صدر اعظم امیر کبیر د هغه د محاکمې او اعدام حکم صادر کړ. د بابیه فرقه او یو شمیر نور شکمنې فرقې په اسلامي هیوادونو کې د انګلستان او روسیې د استعماري نفوذ په وخت کې د خلکو د دینی اعتقاداتو د کمزوري کولو او پکې د اختلاف تر رامنځته کولو په موخه جوړې شوې. یو سل دوه څلوېښت کاله پخوا په داسې یوه ورځ د 1295 هجري لمریز کال د وري د میاشتې په لسمه نیټه د قاجار د زمانې مورخ، ادیب او شاعر میرزا محمد تقی سپهر کاشانی چې د لسان الملک لقب یې درلوده وفات شو. هغه په کاشان کې وزېږېد او مختلف علوم په تېره بیا ادبیات یې زده کړل. سپهر کاشانی په ځوانۍ کې د کاشان د واکمن ملازم شو او یوه موده پس د فتح علي شای قاجار په بلنه تهران ته راغی او په دربار کارونو کې بوخت شو. د ورپسې باچا یعنی محمد شاه په زمانه کې د دغه ایرانی ادیب او مورخ پوسټ لوړ کړی شو او د دربار منشي او خزانه دار شو.
بے نقابہ امریکہ۔
د تهران د پښتو خبرونه خوګو مینوالو د خبرونه په دې شیبو کې حامد سیماب سره د خپل ګران ملګری
جمیل حسین بنگش
ستاسو خدمت ته حاضر شوی څو د بنقابه امریکا په نامه سره 19 پروګرام نننې برخه ستاسو خدمت ته وړاندې کړی۔ په دغه نننې مطلب کې په تیرې اونۍ کې د امریکا ځینو مهمو پیښو ته یو ځغلنده کتنه کوو او بیا مو هم د ځینو موردونو په اړه تحلیلي برخې اورېدو ته رابولو، نو لمونږ سره به اوسئ۔
ایزانو په سر کې هم د امریکا د تیرې اونۍ ځینو مهمو پیښو ته یوه لنډه کتنه کوو۔ د اکثرو امریکایانو لخوا د جو بایډن د کړچار نه تاییدی ده، د امریکا د تیلي زیرمو کمی ده او د تیلو بیې زیاتی ده، په امریکا کې د تیلو او ډیزلو د بیې د زیاتی ده له امله رامنځته شوي مشکلات او ستونزې، د جو بایډن دوهم اروپایي سفر او د غازو د صادراتو د زیاتی دا په زمینه کې د اروپا اتحادیه او امریکا موافقه د تیریونې مهمې پیښې۔
خوګو دوستانو، د امریکا ډیموکراټان د کانګرس د منځ پړاو انتخاباتو په درشل کې له سختو شرایطو سره مخامخ دي، نو نظر غوښتنه ښیي چې 45% امریکایي رای ورکوونکو د امریکا د ولسمشر په توګه د جوزف بایډن کړچار په تیره بیا په روزګار زمینه کې نه تاییدوي او اوس د هغه متحدانو د هغه د حکومت غیر محبوب سیاستونه پریښودلي دي۔ د روسیې او اوکراین جنگ هم د جوزف بایډن محبوبیت نه دی زیات کړی۔ دا جو بایډن محبوبیت د فاکس نیوز خبری چینل په نظر غوښتنې کې 45% او د راسموسن په نظر غوښتنې کې 41%، د رویټرز په نظر غوښتنې کې 40% او د ګرنل سلټس په نظر غوښتنې کې هم یوازې 40%۔ د فاکس نیوز ټلویزیونی چینل کارپیژان دی هم په دې باره کې وایي، شاید فکر وکړی هغه څه چې په یوکراین کې تیریږي د خلکو پام لګرانې د انرژي له زیاتېدونکې بیې او هغه څه چې په جنوبي پوله کې تیریږي بل اړخ ته اړوي۔ دا ټول هغه مشکلات دي چې جوزف بایډن له هغو سیاستونو سره چې غوره یې کړي رامنځته کړي دي۔ په جو بایډن نیوکه کوونکي وایي ډیموکراټان غواړي غړونه وکړي او ولادیمیر پوتین ګناهګار وبرېښوي، په دې ډول چې کوندې ټوله ګناه د ولادیمیر پوتین ده، خو حقیقت دا دی چې دا د هغو سیاستونو په وجه دي چې د جوزف بایډن حکومت یې بنسټ کېښودلې دی۔
ایزانو، د امریکا د تیلو مؤسسې د صنعتي ډلې د ورستی شمیرنې ښیي چې د تیلو د ستر مصرفونکي په توګه د امریکا د عمو تیلو زیرمې په اونۍ کې 4,300,000 بیرله کمې شوي دي۔ په دې ډول د امریکا د تیلي زیرمو د کمیدا له امله د تیلو بیې کمیدا د نړیوالې وړاندې کولو تنګسیا او د روسیې د صادراتو له بایکاټ اندېښنه زیاته شوه، په دې ډول چې د اومو تیلو بیې زیاته کړه۔ د تیلو بازار د روسیې او یوکرین د نښتې له پیله ګډوډ و او د اومو تیلو د دوهم ستر صادرونکي هیواد په توګه روسیې پر ضد د امریکا او اروپایي اتحادیې د زیاتو بایکاټونو احتمال د بازار دغه ټیټه هسکه نوره هم زیاته کړې ده۔ د تیلو بیا د نهې په ورځ د روسیې د تیلو د بایکاټ لپاره د اروپایي اتحادیې د موافقت نه کولو په دلیل کم شوه۔ د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جیک سالوین په دې زمینه کې وویل چې د امریکا ولسمشر جو بایډن جوته کړي دا چې ځینې اروپایي شریکان یې بېخي د دې توان نه لري چې له روسیې د انرژي واردات بایکاټ کړي۔
د سونګو د بیو زیاتېدا د ټرک د ډرایورانو په شمول د امریکایي خارجو ژوند په سخت وضعیت کې راوستې دی۔ په داسې حال کې چې د تیلو د نړیوالې بیې بهیر هم هغه راز په زیاتېدا دی، په امریکا کې د ډیزلو بیه هم ډیره زیاته شوې ده۔ د ډیزلو بیې زیاتېدا د شخصي ټرکونو ډرایوران ډیر زیات تر اغېز لاندې وروستې دي۔ که د ډیرو امریکایانو لپاره د سونګو بیه $1 وي، دغه اندازه د ټرک د ډرایورانو لپاره چې له ډیزلو استفاده کوي 2 برابره ده۔ دغه چاره د ترانسپورت د لګښت د زیاتېدا په دلیل په امریکا کې د زیاتې ګرانۍ سبب کیږي۔ د خپلواک ډرایورانو د اتحادی مشر ټاډ سپینسر وای په امریکا کې 80% خوراکي مواد په ټرکونو سره ځای په ځای کیږي. د ټولنې څخه د پاسه 90% اړتیاوې د ټرکونو په وسیله منتقلېږي. د خپلواک ډرایورانو د اتحادی مشر دې ته په اشاره سره چې ټرکونه د اقتصاد د څرخې د حرکت سبب کیږي ویلې دي. د سونګو لګښت هغه لومړنی موضوع ده چې د ټرک هر ډرایور باید ورته پام ولرلی شي. که تاسو په ټرک سره کار کوئ نو دا د تاسو ډیر لګښت دی. خپلواک ډرایوران باید زیات لګښت ورکړي. د کرونا د خپرېدا او د شیانو د تامین موضوع خودله چې ټرکونه تر کومه حده مهم دي. د سونګو د بیې زیاتېدا په امریکایانو ډېرې اغیزې شیندلې دي. دا په داسې حال کې دي چې په امریکا کې د تیلو د بیې زیاتېدا بېمخنی ده. په دې ډول چې د کالیفورنیا ایالت په لاس انجلس کې د تیلو د هر ګیلن بیه $6 ته رسیدلې ده. دغه اندازه په دغه ایالت کې په تیرو لسیزو کې د سونګو تر ټولو زیاته بیه ده. د دغه ایالت ګورنر وګړیو ته د $400 مرستې لپاره یو پلان وړاندې کړی دی. په دغه پلان کې د یو یا دوو ګاډو لرونکو کسان شاملېږي. په دغه پلان کې ټاکل شوی ده چې له جولای میاشتې عملیاتي شي. د سونګو د بیې زیاتېدا سبب شوی ده چې وګړي نور له خپلو ګاډو استفاده ونه کړي او یا دا چې د سونګو کمه اندازه واخلي. یوه امریکایي خریز ویلی دی په کالیفورنیا کې د تیلو بیه وحشتناکه ده. هغه وخت چې خلک ډیر واټن ووهي نو دغه لګښت پرې نور هم زیات تپل کیږي.
ایزانو د امریکا ولسمشر جو بایدن د شروع په شپه په خپل دوهم اروپایي سفر کې د اروپایي اتحادیه او ناټو مرکز بروکسل ته لاړ ترڅو د ناټو په درو سرمشرزو کې ګډون وکړي. دا لومړی ځل دی چې د امریکایي ولسمشر د اروپایي اتحادیه په سرمشرزه کې ګډون کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د زیارت په ورځ هم د ناټو له سرمشرزې وروسته وویل چې دغه تړون په یوکرین د روسیې له حملې وروسته به نوې دفاعي ستراتیژي وړاندې کړي او له یوکرین له خپلو زیاتېدونکو مرستو امنیتي کومکونو ته دا. اروپا په ختیځ کې څلور نوي جنگي ډلې به جوړې شي چې د ناټو تر مشرۍ لاندې هیوادونو زموږ د پیاوړي ملاتړ خودنه کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن دا راز ویلي چې فکر کوي د شل ډله باید روسیا وباسي او دا موضوع په بروکسل کې د هیوادونو له مشرانو سره مطرح شوی ده. هغه د روسیې پر ضد د بایکاټونو په ارتباط هم وویل چې بایکاټونه هیڅ کله منع کوونکي نه دي خو د هغو ساتل به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ودروي. د امریکا ولسمشر له روسیې سره د چین احتمالي مرستې په ارتباط هم وویل چې چین د یوکرین په جنگ کې له روسیې سره د احتمالي مرستو له خرابو اقتصادي پایلو ډېر ښه خبر دی. د امریکا ولسمشر بایدن هم دا راز ادعا وکړه چې که پوتین په یوکرین کې په زیاتې ویجاړې سره له کیمیایي وسلو استفاده وکړي نو امریکا به دغه اقدام ته ځواب ورکړي خو دغه ځواب له وضعیت سره اړه لري. داسې ښکاري په دغه وخت کې د بایدن د سفر اصلي هدف چې باید هغه ناڅاپي او له مخکې نه پلان شوی سفر وبلل شي په روسیې د دبونو زیاتول خپل روسي همڅنګ ته جدي خبرداري هم دی ترڅو له هغو اقداماتو چې د امریکا او روسیې د نیخ په نیغه مقابلې سبب کیدلی شي ډډه وکړي. د روسیې پر ضد د نویو دبونو په لړ کې امریکا د زیارت په ورځ په یوکرین کې د روسیې د پوځي اقدام په پلمه د روسیې د 400 سیاستوالانو او شرکتونو پر ضد نوي بایکاټونه اعمال کړل.
د سیخکاری امریکا اوسنی وخت د اروپا او امریکا د زیاتې نږدې کېدا او د روسیې د کمزوري کولو لپاره د بیساري فرصت په توګه ګوري. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سالوان وایي جو بایدن په دغه سفر کې د هغه اتحاد په پیاوړتیا پسې دی چې موږ توانېدلی یو له خپلو متحدانو او شریکانو سره یې رامنځته کړو. د ملي امنیت ستراتیژۍ د موقته رهنمایۍ په سند کې د امریکا حکومت په ډاګه روسیا د امریکا او د هغې د ګټو لپاره د ګواښ په توګه یاده کړې ده. په یوکرین کې د روسیې له فوجي عملیاتو وروسته واشنگټن لخوا د روسیې ضد دباونو بهیر او د اوکراین د جنگ پراختیا مختلف اړخونه پیدا کړي دي. امریکا نه یوازې په سیاسي، فوجي او اقتصادي ډګرونو کې روسیا له چیلنج سره مخامخ کړې ده، بلکې اوس د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د څیرې د خرابولو لپاره په هغه تورونه لګوي او د هغه سپکاوی کوي چې په بشپړه توګه د ډیپلوماټیک عرف په اپوټا کار دی. واشنگټن اوس دغه جنگ تبلیغاتي او نفسیاتي حوزې ته ورداخل کړی دی. د امریکا کلی هدف له روسیې د تیریګر انځور وړاندې کول دي چې نه یوازې لویدیز بلاک بلکې نړیواله ټولنه هم باید په متحده توګه د هغې په ضد عمل وکړي. لا شل ډلې د روسیې د وستلو لپاره د جو بایډن غوښتنه په همدې لړ کې مطرح شوې ده چې البته د چین له جدي مخالفت سره هم مخامخ شوي.
ایزانو د امریکا ولسمشر جو بایډن د جمعې په ورځ په بروکسل کې د اروپایي کمیشن له مشر اورزولا فون سره په ګډه خبري غونډه کې ویلي چې د روسیې لا غاز سره د اروپایي اتحادیې د اړوندوالي د کمولو په خاطر د روان کال تر پای د اتحادیې ته 5 میلیارډ میټر مکعب اضافي طبي غاز ورکړي. هغه د اشاره سره چې امریکا به د 2030 کال پورې هر کال 50 میلیارډ مکعب میټر اضافي مایا غاز اروپا ته ورکړي. وویل چې له اروپایي اتحادیې سره به د انرژي د خپلواکۍ ته د رسیدا لپاره کار وکړو، خو پوهیږو چې د روسیې له غازو خپلواکي به د اروپایي اتحادیې لپاره ګرانه تمام شي. د اروپا د کمیشن مشر وویل چې 50 میلیارډ مکعب میټر غاز به د روسیې د غازو په دریو کې یوه برخه تامین کړي. اوس مو سمه لاره انتخاب کړي ده. د همداراز ټینګار وکړ، زه ډیر خوشحاله یم چې له امریکا سره لا اټلانټیک ور اخوا اړیکو د بیا احیا په اړه اصولي موافقه ته رسیدلی وو. دا په داسې حال کې چې د قطر د انرژي وزیر تایید کړه په دې دلیل چې روسیا په دنیا کې د غازو له 50% تر 60% پورې تامینوي، عملا د دغه هیواد د غازو ځای ناستی کول غیر ممکن کار دی. د روسیې له وارداتي غازو سره د اروپایي اتحادیې د پام وړ اړوندوالي مسأله د تیلو او غازو په زمینه کې د روسیې پر ضد د امریکا د بایکاټ له سیاست سره د برکسل د ملګرتیا لپاره د خنډ په توګه مطرح ده. اروپایانو په ډاګه ویلي چې له روسیې به هماغه راز خپلو غازي وارداتو ته دوام ورکړي. اوس داسې ښکاري واشنگټن په سملاسي اقدام کې په لټه کې دی، هر څه زر تر زره د روسیې په غازو پورې اړوندوالي کم کړي. د دې په ترڅ کې چې په دغه کار سره د بایډن دولت لا اټلانټیک ور اخوا اړیکو دی یا او په امریکا پورې د اروپا په ډېر اړوند کولو په لټه کې دی. د بایډن د حکومت دا اقدام په عین حال کې د اروپایي اتحادیې او روسیې ترمنځ ورستیو غازی تاوتریخوالو ته په پام سره زیاته معنا او اهمیت پیدا کوي.
هوګو دوستانو، د بینقاب امریکا نو مې اونیز پروګرام وخت هم دومره وو، نو لتا سو هم اجازه غواړم.
الله ممل او ملګری.
مقلب القلوب والأبصار، يا مدبر الليل والنهار، يا محول الحول والأحوال، حول حالنا إلى أحسن الحال.
سرلای بیا په وطن راغی، لسپیرو دشتو دلونګو بیرځین،
د تهران ریډیو ګرانو ریدونکو خېچاره، زه ریاض احمد رضوی له خپل همکار
فاطمی سره
د ستاسو خدمت ته حاضر شوی یم چې د نوروز لرغونی اختر په حقلا یو ځانګړی پروګرام درته وړاندې کړم. هیله ده چې د اورېدو فرصت یې ولرئ.
عزتمنو دوستانو، په دغه پروګرام کې به په ایران سربیره هندوستان او پاکستان ته ورشو او په دغه دوو هیوادونو کې به له نوروز اختر سره آشنا شو، له موږ سره ملګرتیا وکړئ. د نوروز اختر چې له لیکل شوي تاریخ څخه زیات لرغونوالی لري، په زرګونو کلونه کېږي چې د ایران د خلکو له ژوند سره اخشل شوی او د دوی د کلتوري آدابو، رسمونو او د هویت په نه جلا کېدونکې برخې بدل شوی دی. د غلرغونی جشن د ایران په لرغونو باورونو او استورو کې جړه لري. د فردوسی، انصوري، د بیرونی او تبری پشان د څلورمې او د پنځمې هجری قمری پیړۍ شاعران او لیکوالان ډیر نور کسان چې د هغوی استوري او تاریخي سرچینې به شکل اسلام څخه د مخکې وخت ادبیاتو نوروز اختر د جمشید باچا له وخت څخه ګڼي. دا سه ورځ چې د ایران استورایی باچا جمشید په پلیدی تیاره جهالت او تاو تریخوالی بریالی شو او د پسلی په لومړی ورځ په تخت کیناست او د خپل حکومت د پیلې دا په مناسبت جشن جوړ کړ. له هغه وخت راهیسې تر اوسه پورې خلک دغه ورځ ته نوروز وایي او هغوی جشن ترسره کوي او خوشحالی کوي. د نوروز لرغونی جشن په بیلابیلو پړاوونو او په ایران کې د بیلابیلو مذهبونو او د حکومتونو واک ته په رسیدا سره تل خپل مقام ساتلی دی او تر نن ورځې پورې خوځنده پاتې شوی دی. نوروز د پسرلی له لومړۍ ورځ او په شمالي نیمکوری کې له پسرلنی اعتدال سره برابر دی.
ایران په ډیر لرغونی تاریخ او مخکینه سره یو داسې هیواد دی چې د هغه کلتوري قلمرو د هیواد له جغرافیه څخه ډیر پراخ او لوی دی، چې د چین د لویدیځ څخه تر اناتولی په ختیځ کې د هندوستان له کوچنې وچې او افغانستان رانیولی په لویدیځ کې تر بین النهرین او په شمال ختیځ کې له سین کیانګ او له مرکزی آسیا رانیولی په شمال کې د ستر قفقاز تر شمالی سیمو او په شمال لویدیس کې د کوچنې آسیا سیمې پکې شامل دي او د ایران ګیر چاپیر سیمې د ایران د تمدن د زیږنځای په توګه ګڼل کیږي. د دغه کلتوري قلمرو یو اصلي مظهر نوروز دی چې عمده اوس د نړۍ په 12 هیوادونو کې لمانځل کیږي. په حقیقت کې نوروز په هغو ډیرو هیوادونو کې چې د دغه اختر فکل منزل کیږي د ایران د لرغونی دود او د دغه ټاټوبې د کلتور د میراث په توګه په دغه هیوادونو کې پاتې دي. په دوی کې یو هندوستان هیواد دی. شاید دغه تصور چې یو وخت په خپل پراخ ټاټوبې کې د هندوستان ټولو مذهبونو او قومونو نوروز اختر په ډېر ولولې سره لمانځل ډېر سخت وي، خو حقیقت دا د مغل واکمنان چې یو وخت یې ډیر هیوادونه تر سلطې لاندې وو د ایران د خلکو کلتور او ادب ته ورجذب شول او د دغه کلتور د پراخولو هڅه یې وکړه. نوروز د ایران یو کلتوري ورایښت دی چې د دغو واکمنو په قلمرو کې پراخ شو او دغه واکمنان تیموري مغلان وو چې په هندوستان کې یې په پراخ ډول د نوروز اختر لمانځل دود کړل. د تیموریانو د لړۍ بنسټګر بابر بادشاه او دغه راز له هغه وروستو نور ډیر بادشاهان له 1526 میلادي کال څخه تر 1350 میلادي کال پورې په هغه کسانو کې راځي چې د ایران د تمدن او د کلتور د لبیلابیلو ورښتونو سره یې دلچسپي لرله. د تیموري بادشاهانو له ایران سره دغه ورستې سبب شوی و چې د ایران ډیر خارج د هندوستان په دربار کې په مهمو پوځي او اداري کارونو بوخت شي.
د ډول د نوروز اختر په شان د ایران د تمدن او د کلتور ځینې مظاهر او ورایښتونه په هندوستان کې دود شول. د بابر د همایون د اکبر باچا او د جهانګیر شاه په شان مغول باچاهان د نوروز اختر او کلتور په پراخولو کې ډیر اغیز ښندونکي وو. بابر چې خپل کامل نوم یې ظهیر الدین محمد بابر دی په ماورا النهر کې وزیږید چې د ایران د تمدن او د کلتور لرغونی زیږنځای ګڼل کیږي. د بابر پلار عمر شیخ یو داسې شخصیت و چې د فارسي ژبې له تاریخ او ادب سره یې دلچسپي درلودله. دغه چاره سبب شو چې بابر د ایران له پوهانو او چارواکو سره نږدې اړیکې ونیسي. بابر د دغه رازه د شهاب الدین احمد جامی له یوې لمسۍ ماهم بیګوم سره واده وکړه چې د ایران له خلکو سره د هغه د دلچسپۍ یوه بله نښه ګڼل کیږي. په هندوستان کې له تیموریانو پس او وخت د انګریزانو له رسېدا وروسته هم نوروز اختر دوام درلود. انګریزانو د هندوستان د رسمي چوټیانو د تنظیمولو په وخت د هجری لمریز کال د سپارلو ورځ د اختر او د یوې رسمي چوټۍ په توګه اعلان کړ. خو له دغو ټولو تاریخي جړو سره سره د پادشاهانو د ملاتړونو له ختمېدا وروسته په هندوستان کې نوروز د ملي جشن په توګه مطرح نه شو او سوکه سوکه پیکه شو. حاضر دمه د هندوستان پارسیان په هغو ډلو کې شامل دي چې د نوروز اختر جشن ترسره کوي. پارسیان چې څه د پاسه زر کاله کېږي هندوستان ته مهاجرت کړی دی، د نوروز مراسم او دستورې د ایران د خلکو په شان خو په لنډ ډول ترسره کوي. رسم په دې ډول دی چې پارسیان یعنی فارسی ژبې خلک د نوروز په ورځ له سهار څخه خپل کورونه پاکوي او په کندور سره یې خوشبویوي. هغوی د کورونو په دروازو باندې په ګچ سره ښکلي انځورونه جوړوي او اعتقاد لري چې هغوی نگهبانی یعنی ساتونکي فرشته د کور داخل او اورتون یعنی آتشدان ته هدایتوي. پارسیان د هفت سین له مراسم وروسته اورتون ته ورځي چې هلته د نورو مذهبي مناسک او دستورې ترسره کړي. ورپسې دوستان او خپل خپلوان سره یو ځای راغونډیږي او جشنونه ترسره کوي.
شاید نوروز د هند په کوچنی وچه کې د تیر وخت په شان پراخ نه وي او ټول خلک یې جشن نه ترسره کوي، خو دغه لرغونی جشن د خلکو په کلتور باندې خپل اغیزونه پرېښودلي دي او اوس هم په دغه ستر هیواد کې شی مسلمانان د نوروز لپاره زیات اهمیت ته قائل دي. نوروز د هندوستان د شی مسلمانانو په تیره بیا د لکنو ښار او د کشمیر سیمې د خلکو لپاره ځانګړې ورځ ده چې اکثره له دعاګانو او خاصو مذهبي مراسمو او په ځینو موردونو کې د خپلو خپلوانو کورونو ته تګ راتګ سره یو ځای ده. د هندوستان د شی مسلمانانو لپاره د نوروز سپېڅلتوب په دې دلیل دی چې د اسلامي سندونو پر اساس په دغه ورځ د اسلام د پیغمبرانو او د امامانو په تاریخ کې ډېرې پېښې رامنځته شوي دي. سرنګ چې د نړۍ پنځیدل او د آدم علیه السلام خلقت د نوروز په ورځ ترسره شوی دی او تر ټولو مهمه خبره دا چې د غدیر خم پیخه د ذلحجې د میاشتې په 13مه نیټه د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د زیناستی په توګه د حضرت امام علی علیه السلام معرفي کېدل د نوروز په ورځ ترسره شوی دی. په همدې دلیل د هندوستان ځینې مسلمانان د نوروز په ورځ روزه نیسي او د دغه ورځې په خاص عبادت کې چې دوه رکعته لمونځ دی ګډون کوي. د هندوستان مسلمانان دغه راز خپل کورونه ښکلې کوي او داسې قصیدې چې د امام علی علیه السلام سره اړوند لري لولي او نظرونه ورکوي.
Thank you.
پاکستان د ایران د اسلامي جمهوریت یو بل گاونډي هیواد دی چې د نوروز په ورځ جشن لمانځل کیږي. پاکستان په 1948 میلادي کال کې له هندوستان څخه جلا شو، خو څرنګه چې سرحدونه نشي کولای ژبه، کلتور، آداب او رسمونه په اسانۍ سره بدل کړي، نن سبا په پاکستان کې د نوروز د جشن د ترسره کېدا کتون کیو. په پاکستان کې نوروز ته عالم افروز یعنی نوی رسیدلې ورځ ویل کیږي. د پسرلی په نږدې کېدا سره په پاکستان کې ډیر جشنونه جوړیږي چې یو پکې د نوروز اختر جشن دی. په پاکستان کې نوروز ملي جشن نه دی، خو د دغه هیواد ډیری خلک او کورنۍ دغه ورځ لمانځي. د پاکستان خلک هم د ایران د خلکو په شان خپل کورونه پاکوي، نوي جامې اغوندي او د خپلو خپلوانو کتو ته ورځي. د پاکستان په لویدیځ او شمال لویدیځ سیمو کې د نوروز اختر د جشن پروګرامونه ډیر په زړه پورې دي او له خاصو مراسمو سره یو ځای ترسره کیږي.
هم دې سره زموږ د نننی پروګرام وخت تر پای رسی. په لام سپارو د الله پامان.
د تهران رادیو ډیرو عزتمن اوریدونکو، زموږ دغه پښتو خبرونه په همدې ځای کې پای ته رسیږي. لدې مخکې چې تاسو سره خدای په امانی وکړو، تاسو ته بلنه درکو چې زموږ انټرنیټ پاڼې ته لاړ شئ او هلته تازه خبرونه او نور مطالې ولولئ او چاپ یې کړئ. نور تر بلې خپرونې پورې چې مازیګر خپریږي، تاسو ټول په لوی او مهربان خدای سپارو. هر چیرې چې یاست بریالي او خوشحاله اوسئ. د خدای په امان او ورځ مو هم له خوشحالۍ ډکه. Thank you.